صاحب مننه تاسو ستړي مشه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه دولش پښنی په افغانستان کې خبريږي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي تاکل شوی د چنن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د لغمان په مرکز محترلام کې وی غونډې ته خبري وکړي کابل بیا د اسلامي حزب یو شمیر بندیان شاینن خوشی کړي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو د پاکستان یو جګپړې پلاوی نن کابل ته روان دی د بدخشان سی باکول سولی طالبانو ونیوله او د عراق په مرکز بغداد کې د موټر بم چاودنې ترافیک وشل د خبرونو تفصیل د پاکستان یو جګپړې پلاوی دغه هیواد د پارلمان د رئیس حیا صادق په مشرۍ نن کابل ته ځي دغه 15 کسیس حیات غړي او د قومي وطن ګوند رهبر افتاب احمد خان شیرپاو ازادي راډیو ته وویل
دا وی چې څه خبرې دی هغه او هغه دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته خبره یک دوی چې باغې کې مخ پر وړاندې روان شي ځکه افغانستان زموږه ګاونډي دی زموږه سره دامره تعلق دی
د پاکستان حکومت د حیات ته دند سپارلې چې افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اختلافاتو بحث ورسره وکړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه حیات ته چې افغانستان ته سفر کوي په پام کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې په یو عامه غونډه کې راڅرګند شي شغل حکمتیار پرون په لغمان کې له ځینو دولتي چارواکو او خپلو پلویانو سره کتنې او خبرې وکړې د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وای د شغل حکمتیار راتګ ته له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی روان و
ټول تنظیمات هغه د ولایت مقام له لورې نیول شوي دي او ټاکل شوي چې د حزب اسلامي افغانستان د ګوند مشر ښاغلی انجینر سید ګلبدین حکمتیار په یو غونډه کې راڅرګندې
د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه تیر کال لاسلیک شوه د بدخشان امنیتي چارواکي وایي تمه لري له کابل لوړ رتبه پوځي چارواکي د زیبا کلسوالي په بیرتنی ولکې ورسره همکاري وکړي د امنیت عامر تایید کړه دغه ولسوالي پرون طالبانو ونیوله د بدخشان د امنیت عامر سمونوال سخیدات حیدری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هغو دوه ولسوالۍ په اړه چې مخکې وسلوالو نیولې لا هم عملیات نه دي سوي لوړ رتبه چارواکو ته د راپورونو تر رسیدو وروسته شاید بدخشان د خلکو درد دوا سي او یو ځواب ورکړل سي سمدلاسه کوم تصمیم نه دی نیول سوی
د بدخشان د امنیت عامر زیاتوي په سبا کلسوالۍ کې یو شمېر ډېر افغان ځواکونه د اشکاشم ولسوالۍ پر لور تللي دي د وسلوالو طالبانو لخوا د سبا کلسوالۍ د نیولو پر وخت د اوشت مرجوب لپاره لا دقیق راپور نه دی ورکړل شوی د امریکا پوځوي په ننګرهار کې دوه سرتیری شي د ورسره ملګرو پوځانو په دزو وژل شوی بي دوی د چهارشنبې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې دغه سرای د چاپی پر مهال وژل شو چې پکې داعش وسلوال وو د امریکا د دفاع وزارت وایان تورن جیف داویس پرون وویل د امریکا پوځ د قضیه چیړي چې آیا دغه دوه سرتیری تصادفاً د امریکایي یا افغان پوځانو په دزو وژل شوی دي که څرنګه دغه دوه وژل شوی امریکایي سرتیری 22 کلن جاشو روجس او درویشت کلن کامرون توماس نومیشه د جف داویس په وینا د دغو عملیاتو چې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وشول هدف په افغانستان کې د داعش امیر عبدالحسیب و امریکایي چارواکي شک لري چې د داعش دغه امیر به په هغه چاپه کې وشل شوی وي کنه د امریکا د دفاع وزارت ویاند وی د امریکا د پوځ شاوخوا 50 پوځیانو او 40 افغان کمانډو سرتیرو پر هغه سرای په عملیاتو کې برخه درلوده چې د داعش د خراسان څنګه په کنټرول کې وو د داعش دغه څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري د جف داویس په خبره جګړې درې ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې شاوخوا 15 سختدریز وسلوال ووشل شو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چیلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لپاره زیاتېدو اندېښنه وشو ده دغه ادارې په خپل هغه اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله ویلي یوازې د روان میلادي کال په تیرو دریو میاشتو کې د شخړو له کبله 200 ماشومان وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي په کابل کې دغه دفتر مشر پال بارکر ویلي دغه لوړ شمېر څرګندوي چې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جنگ قرباني کیږي سیف د چیلډرن د جګړې لټولو لوري غوښتنه کړې چې هر څنګه کیږي د ماشومان خوندیتوب ته پام وکړي له ازادي راډیو خبرونه اوري پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې وشل شو. دا چاودنه د ترافیکو د دفتر بهر د ابو نواس پر سړک وشوه. دا دفتر هغه سړک ته نشته دی چې هلته د یو شمېر بهرنیو رسنیو دفترونه دي او د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نشته دی. په دې چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. متحدو ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لری کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شوه چې له مخې بلاروس له خپلې متحدې روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیځ ته نږدې کړي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون جمعه د اکتوبر تر دیرشمې له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بلاروس دغه بندیزونه په دغه هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو له کبله لګول شوي وو. په پام کې وه د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکي یکشنبې پر ورځ پای ته ورسېږي، خو اوس چې دا موده تمدید شوې د بلاروس سترې کمپنۍ کولی شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. د مونتینګرو پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او له دې سره یې لویدیځ ته د ورنژدې کېدو پر لارو یو تاریخي ګام واخیست. پر دغه اقدام د دغه هیواد دودیز متحد روسي او د دغه هیواد روس پلو اپوزیسون اعتراضونه کړی دي. وکیلان پرون جمعه په تاریخي شار ستیتینیا کې سره جرګه شول. د غرب په دغه پوزي تړون کې د شاملې دوه تړون ته شپږ سلويشت موافق رای ورکړي، خو د اپوزیسون وکیلانو چې یو اتیا سیټونه یې په واک کې دي دا غونډه تحریم کړه. د مونتینګرو صدر اعظم دوشکو مارکوویچ وویل
د اروپایی اتلانتیک او د اروپایی ادغام پروسه د دایمي انتقال لپاره یو کلی ده چې زموږ سیمه له بالکان څخه د اروپایی آبادۍ، سولې، ثبات او اقتصادي ودې پر لوري رهبری کړي.
په همدې حال کې د اپوزیسیون څو سوه پلویان تر دې رایا چونې مخکې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي ول او ځینو یې شعار ورکاوه خاینانو او غلو. د هغه شیبه وه چې د اروپایي پلوه واکمن ائتلاف وکیلان د رایه اچونې لپاره را روان وو. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې ویغونډه ته خبري کوي او تمه ده چې د دې ګوند یو شمیر بندیان نن خوشی شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. کابل ته د پاکستان یو جوک پوړی پلاوی نن سي. د دې هیئت په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوي
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
دا ساجی رادو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې ځوانان د نوې ټکنالوژي پر اهمیت شغیدلي.
هم بغیر د ټکنالوژي څخه ژوند نیمګړی دی. ما د ټولنې هدون څخه دغه غوښتنه ده چې خلکو ته د ټکنالوژي وخی.
ساجی رادو ته تاسو یو شمېر رسیدلي سمې سنل بلو او دا ساجی واوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځان سب شوي پیغامونه خبرو. تمه ده چې نن د ګلبدین حکمتیار په مشهی د اسلامي حزب لومړی ډله بندیان خوشی شي. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو د کمیسیون مشر وی د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی او د بندیانو لومړنی لست هم ترتیب شوی دی. تر دې مخکې د اسلامي حزب مطبوعاتي مسول ویلی وو چې د جمعې په ورځ به د دوی یوه ډله بندیان خوشی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې راڅرګندېږي. سالم محمد صالح راپور لري.
په پام کې دا د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان نن شنبه خوشی کړای سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې د دې ګوند اوله ډله بندیان شای د جمعې پورز خوشی سي. اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې د عملي کولو د کمیسیون مشري کوي، تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د حزب اسلامي دغه غړي په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د بندیانو دوسیه بشپړې سوي. لومړنۍ لست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی دی. که خدای کول د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به له طرز العمل سره سم نن شنبه خوشی سي. د لومړی ډله خوشی کیدونکو بندیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. خوشاغلی خپلواک وایي ګڼ بندیان به په ډلو ډلو د رسمي پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشی کیږي.
دغه بندیان د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کیږي چې تیر مریز کال د تل یا میزان پراتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوه. د حزب اسلامي یوې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي دوی د خوشي کېدو لپاره د شاوخوا 2500 بندیانو لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان کې دی نن په یوه عامه غونډه کې په داسې حال کې راڅرګندیږي چې پرون جمعه په همدغه ولایت کې له ځینو دولتي چارواکو خپلو پلویانو او سیاسي رهبرانو سره کتنې درلودې.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د لغمان په مرکز مهترلام کې یوې عامې غونډې ته خبرې وکړي. مهترلام ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، دغه غونډه پیل شوې ده؟
شیبه ته همدغه شیبه موږ هغه ځای ته راورسېدلو چېرته چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به کنفرانس ورکوي. تر اوسه پورې لا پیل شوی نه ده. لا هم دغه امنیتي تدابیر دومره سخت نیول شوي دي چې تقریبا موږ یعنې د باندې یو ساعت په موده کې لا هم هغه ځای ته راورسېدلو. نو مېلمانه هم را روان دي. ویل کېږي چې لومړی بیا به کنفرانس ورکوي، خبري کنفرانس به وروسته بیا چې کومه غونډه ده
دا کوم ځای چې ټاکل شوی دی چې غونډه جوړ شي دا یو پراخ ځای دی او
د سلام خار
دا ما مطلب دا و چې دا پراخ ځای دی او کنه؟ بله مهرباني.
او دا غزه صحه چې ډېر خوندي صحه ده. د سلام خار خپل د هغه صحه چې مخکې په نن مسوم کې او نو دوی چې هغه د امنیت په لور هم د غزه خوندي د لوچي دي او بل د دې غونډې لپاره تقریبا د خار د 3 کیلومتر نه راپدې فامیلتي کمربندونه چې ورشي ویل چې په هر ځای کې د جلا جلا ورګانونو له خوانه پټنې روانې دي.
یعنی د دې غونډې ځای شاوخوا دیوالونه لري، یو میدان نه دی چې عام خلک هم پکې په آزادانه توګه ګډون وکړي.
او دیوالونه لري نه عام خلک ورکی برخه نشي غوښتل. مشخص هغه کسان چې هغه وته دعوت شوی دي چې هغه خاص کسان دي. نو په نړۍ غونډه کې دا وینام کوي او د ټول خاص کسان خو زیاته برخه د نو د مرکز حکومتي چارواکو هم نشته ورکی چې له مرکز او د امرنګ د نور ولسمه ځینې هغه چې حاضر هبران چې هغه غلي دي په دې غونډه کې برخه اخلي.
کوم میلمانه چې ټاکل شوی د پدې غونډه کې برخه واخلي د هغوی په اړه مو معلومات تر لاسه کړی دي چې کوم کسان پکې ګډون کوي د چارواکو لړلو؟
زه هم میلمانه روان دي. لا مشخص شوی نه دي چې نو به څوک ازي خو تر اوسه پورې کوم کسان دا غړي دي چې په کې ملکیږي چې خپل جمعه خان هم درد فاروق ورده ګمدارنګ د میری شوبات په نیمشر جوړه کا مرخیل هغه هم دغه شی برابر سي د حکومتي چارواکي چې په کې اکرام خپلواک او ځینې نور کسان هم ورکیږي چې هغه په کې برخه واخلي. ځینې راغلي دي او لا هم میلمانه د راتګ په حال کې دي.
د خبري غونډه تاسو یاد کړه، د خبري غونډه په ارتباط باندې داسې ترتیبات نیول شوی دي چې خبريالان به هم پوښتنه کوي او کنه یوازې به حکمتیار خپلې خبرې کوي؟
ولې دا غونډه سیستم هم داسې جوړ شوی دی که څه هم روسه چې هغه کسان چې مېلمانه ورته دعوت شوي دي هغو لپاره ځای جوړ شوی دی. د خپلې سټیج او د سټیج ته مخامخ د فرقانې لپاره ځانګړی ځای جوړ شوی دی تر څو هغه وینا حکمتیار کړي یا په لږ کور کړي. نو ترتیباتو ته مکمل نیول شوي دي چې خپله دغه ساحه هم د خبري ناستې لپاره آماده کړې ده.
شاه محمود شینواری، مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان یو جوړپړې پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایا صادق په مشینن کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل ول وای چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه هیات دی چې افغانستان ته سفر کوي. له شاغل زاخیل ول څخه مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه هیات به له کوم افغان چارواکو سره وګوري؟
په دې سفر کې به دوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلي ناستې لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زاخیل ول صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیات له تک سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډیرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دی او د یو سلسله وړاندیزونو سره دی. اچ وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپل د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګ د نور مشرتابه په ورته باندې پیغامونه لري او همدارنګ فرصت ورک کافي اندازه وګد مجلس په افغانستان ولسمشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کې چې اړیکې ولې په دې په وسنۍ ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه چې د پاکستان وړاندیزونه توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بل اخره امیدواری څنګه ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمائندګي به نه کیږي، بلکې د ټولو احزابو نمائندګي به کیږي. نو وخت کې چې دغه شی یو جامع هیئت البلاشي او د هغه ځای نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کمرنجونو سره او بیرته یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي رول دل د پاکستان په لوبه ولې شي، نو تبا د تاثیر به ونه وسی. خدای دې وکړي چې تاثیر د پام وړ.
له زاخیل وال صاحب څخه په مننه د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
د افغانستان په اړه یو شمیر لوېدې درسنۍ مقالې خبرې کړې دي چې پکښې د سی بي اس خبرونې لیکنه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلامیې په اړه ده. سی بي اس په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو خپل پسرلنی یرغل اعلان کړ او د تیرې اونۍ حمله چې په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلي اردو پر مرکز وسوه، شاید د جګړې د راتلونکي ستونزمن فصل اعلان وي. مقاله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن هغو خبرو ته اشاره کوي چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې د نورو نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې وه. مقاله لیکي چې پر طالبانو سربیره افغانستان د داعش له خطر سره هم لاس او ګریوان دی. طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان د مجاهدینو د بری د کالیزې په ورځ کړی چې په نتیجه کې د مجاهدینو د بری د کالیزې په ورځ کړی چې په نتیجه کې په افغانستان کې د مجاهدینو ترمنځ د لسو کلونو لپاره کورنۍ جګړه پیل شوه. برایت بارت خپرونې بیا په خپل اخیری ګڼه کې د تریاکو د تجارت پر سر د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په وینا طالبان له خپلو مالي منابعو څخه 80% د تریاکو له تجارت ترلاسه کوي او ساحې ته د داعش له راتک سره په ځینو ځایو کې د طالبانو فعالیت محدود شوی او له همدې کبله طالبان نه غواړي نور مځکې له لاسه ورکړي. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ هغه ځای چې امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه د تریاکو د تولید سیمه ده. که څه هم داعش ادعا کوي چې د تریاکو د کر او تجارت مخالف دی، د خبرونې په وینا ډیری څیړونکي او کارپوهان وایي چې په عمل کې داعش هم د کوکنارو له کر او تجارت څخه ګټه پورته کوي. یو بل نقطه چې خبرونه ورته اشاره کوي دا ده چې په جوزجان کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 6 طالبان او 15 داعشیان وژل شوي دي. له بلې خوا د برایت بارت خبرونې په وینا د امریکا نظامي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر چې شاوخوا 3000 و، اوس د جګړو او حملو په نتیجه کې 900 تراکم شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د نورستان په واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې د دوو سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. دغه سړکونه نږدې 40 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ لګښت په پرې راشي چې مصرف یې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورکوي. له سیمې د ازادي رادیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د ولایت زیات سیمو ته سرکونه نه دي تیر شوي چې له عملی خلک ډیر ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې له سرکونو به برخي زینو ته لاري جوړ کړي. والی ویل د همدې هڅو نتیجه ده چې تیر ورځې په وانت او واما ولسوالۍ کې د دوو کلیوالي سرکونو د رغولو چارې پیل کړي.
دا تقریبا 2.7 کیلومتر په جما مشکل کې 2.5 کیلومتر په جما دیش کې او 12.1 کیلومتر د وان نتر کون کلی پورې د سړکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیون افغانۍ دی او دا به د اتو میاشتو په مدت کې ان شاء الله بشپړ شي او د دې بودیجه ټول د وزارت انکشاف دیات د سړکونو د برنامې لخوا تعویض.
هغه وای په سړکونو د کار بشپړېدو سره به زرګونو خلکو ته د تګ راتک په مهال اسانتیاوي په برخه شي.
په زرګونو خلک د دې نه مستفید کیږي. د جمادیش او د جمامیش کلی او د وان ترکون کلی پورې څومره خلک په دې ساحه کې اوسیږي؟
د وانت ویګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي د ځان پیژندګلوۍ څخه وروسته پر سړکونو د کار پیل کېدو په اړه وویل:
زما نوم ګل احمد دی، د ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي. اوس پورې ډېر مشکلات او دلته تګ راتګ د خلکو ستونزې سره مخ وي. الحمدلله اوس دغه سړک باندې به هم د کون کلی هم د دره ویګل نشو ټول اوسیدونکو ته به ډېر سهولت رامنځته شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې تر اوسه پکې پوخ سړک وجود نه لري او داسې ځایونه هم پکې ډیر دي چې لا ورته خام سړک هم نه دی غځېدلی او خلک لا هم خپل ناروغان، خوراکي توکي او نور اړین شیان په شاګانو او یا هم د څارویو په وسیله انتقالوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوري او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار تر 2 پورې آشنا راډیو نیولای شي. فریډم هاوس په افغانستان کې د رسنیو د ازادي پرمختګ ستایل دی، خو ویلي دي چې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت خبریالانو ته ګواښ دی. امریکا میشته د ډیموکراسي څارونکې اداره فریډم هاوس وایي د نړۍ د ټول نفوس یوازې 14% په داسې هیوادونو کې اوسي چې رسنۍ ازادي لري. تفصیل د ملالی بشیر پوراپور کې.
امریکا میشته د دیموکراسي څارونکو ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې یوازې 14% خلک په داسې هیوادونو کې اوسي چې آزاد رسنۍ لري. راپور د جمعې په ورځ خپور شوی دی او وایي چې د نړۍ پر کچه د رسنیو ازادي په 2014 کال کې کمیدل پیل شو چې اوس په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ښکته درجې ته رسیدلې ده. د راپور له مخې په نړۍ کې استبدادي رژیمونه خپلواکې رسنۍ ځپي او آن په لویو ډیموکراتیکو هیوادونو کې خبریالان له تهدید سره مخامخ دي. د راپور نوم دی په 2018 کال کې د رسنیو ازادي. په راپور کې په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو د ازادۍ درجې څېړل شوي دي چې هر درجه یې آزاد، نیم آزاد او هغه چې ازادي نه لري ده. فریډم هاوس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د مثبت تغییر هرکلی کړی دی، چیرته چې حکومت د رسنیو د فضا د پرمختګ لپاره هڅې پیل کړي دي. په راپور کې د افغانستان نوم په نیم آزادو هیوادونو کې راغلی دی. د فریډم هاوس یو څېړونکی الن اغیکیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: دا وایي افغانستان په قوانینو کې د وروستي تغییر په خاطر پرمختګ کړی دی چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د دې هیواد د حکومت ښه دریځ ښکاروي. که څه هم مخ پر زیاتېدو امنیتي وضعیت د خبریالانو مخنیوی کوي او په ټول هیواد کې د دوی د فعالیت مخه نیسي. فریډم هاوس وایي د وروستي تاوتریخوالي له کبله سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. فریډم هاوس وایي ازادي رسنۍ داسې فضا ده چې پکښې د سیاسي خبرونو خپرول ډېر دي، د رسنیو په چارو کې د دولت لاسوهنه کمه ده، د خبریالانو خوندیتوب تضمین دی او رسنۍ د قانوني او اقتصادي فشار په توګه نه کاریږي. راپور وایي د نړۍ 22% نفوس د رسنیو نیمه ازادي لري او 15% نفوس په داسې هیوادونو کې اوسي چې هیڅ ازادي رسنۍ نه لري. راپور وایي په داسې حال کې چې استبدادي رژیمونه دوامداره رسنۍ ځپي، سیاستوال په ځینو ډیموکراتیکو هیوادونو کې داسې هڅې کوي چې د رسنیو خبرونه بې اعتباره کړي. د فریډم هاوس د راپور له مخې د یورو آسیا سیمې 80% نفوس په داسې هیوادونو کې اوسي چې رسنۍ ازادي نه دي. روسیه هم په دغه لیست کې راغلی ده. د بالکان ډیری هیوادونه په نیم آزاد کې راغلي دي. د رسنیو د ازادۍ په اړه ورته اندېښنې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا بې پولې خبریالانو ادارې هم روانه اونۍ په یو راپور کې څرګندې کړې وې چې د رسنیو د ازادۍ په ورځ خپور شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. مخکې تر دې چې تاسو د ساينس پرمختګ په ارتباط په خبري اس لند راپور کې لنویو لاریو خبر کړو چې نوی لارې جوړې شوې دي د خوستی ځوانانو لغښتنې مو خبرو چې د عصري ټکنالوژي غښتنه کوي. په داړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې یو شمېر روڼاندي او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې پراخې شي، لازمه ده چې د اوسني عصر د ټکنالوژۍ پر مهارتونو سمبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنج شنبه په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د اته اتیا ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نوري اصلي ټکنالوژي سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبري آزادۍ راډیو ته وویل
مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانانو د تشویق کې ځای د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډېره توجه.
د یاد شپږ میاشتني پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټکنالوژي پرته ژوند نیمګړی دی.
نوم یې نعمله ده، د منځوي اوسیدونکی ما، هم بغیر د ټکنالوژي څخه ژوند نیمګړی دی. ما د ټولنې حدونو څخه دغه غوښتنه ده چې که کار کوي یوازې د خلکو په ذهن کار وکړي، خلکو ته د ټکنالوژي وښیي، نوي نوي وسایل دې راوړي ترڅو خلک ټکنالوژي سره آشنا شي.
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټکنالوژي په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخېږي او ځان په نړۍ کې ګوري.
نوم مې نصرت الله مشفق دی، د نادرشاکو ټولو سلای اوسیدونکی یم. د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټکنالوژي سره کنیکټ شو ترڅو موږ خپل ځانونه په خارج هېواد کې ووینو، په امریکا کې، په جرمني کې او داسې نورو هېوادو کې ووینو.
بلخوا د خوست لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي ترڅو اصلی ټکنالوژي سره ځانونه بلد کی.
د اصلی ټکنالوژي د فرهنګ د ترویج لپاره لنکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخې فارغوي او دوی هڅوي چې د ټکنالوژي په ډګر کې نورې برنامه هم تعقیب کړي چې دا به وکولای شي چې دلته په افغانستان کې د اصلی ټکنالوژي د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمينه هم رامنځته کړي.
د یادونه ورده په خوست کې په وروستیو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنیو ژبو، انګریزي، کمپیوټر، ساینسي علومو او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دا مهال خوست له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیری نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي.
خبری است؟ څو ورځې وروسته له دې چې د ټیسلا کمپنۍ مشر اعلان وکړ چې برقي یا الکترونیکی لارې جوړوي، تویوتا کمپنۍ وویل چې په یوه نوې ټکنالوژۍ هایدروجنی لارې جوړې کړې دي. تېره اونۍ د ټیسلا کمپنۍ عمومي رئیس ایلان ماسک چې د ټکنالوژۍ نابغه ګڼل کېږي ویلي وو چې د سږ کال تر منې مخکې به خپل نوی محصول چې الکترونیکی لارې ده راوباسي. خو د ټیسلا د عمومي رئیس د څرګندونو لا څو ورځې نوې تیری چې تویوتا د خپل نوي محصول عکسونه خپاره کړل او ویل چې دا چاپیریال ته بې ضرره لارې په هایدروجن چلیږي. د تویوتا لارې 12 کیلو واټ ساعته بیټري هم لري. د تویوتا لارې د شپږ دېرش ټنه وزن ټیلر هم وړلی شي او په یوه ټانکۍ تر 320 کیلومتره پورې تللی شي.
دا معلومات اسمت سروان در سره شریک کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکي د پاکستان د پلاوی راتګ افغانستان ته د سولې په برخه کې مرسته نه کوي، ځکه چې د د په وینا تر هغه سره باید پاکستان په خپل خاور کې مبارزه وکړي. نور الله بارکزای له فرالی کې د حکمتیار راتګ دی خدای پاک د افغانانو لپاره د سولې بنسټ کړي. عزیز الله نیازی له خوستلی کې داسې ورځ به کلوي چې د اسلامي حزب په څیر د طالبانو ډلې هم د سولې خبرو ته غاړه کیشتي. جمال خان له کندهار لیکي له طالبانو نه هیله ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ملالۍ وفالی کې په نرخ ولسوالۍ کې باید امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. عبدالرحمن پرستبولی سمس کې لیکلی دی طالبان هم باید د اسبې اسلامي لار خپل کړي او د افغانستان حکومت هم باید هڅه وکړي چې له طالبانو سره سوله وشي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. تمد چې د پاکستان یو هیئت نن کابل ته ولاړ شي. په پام کې دی د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې په یو عامه غونډه کې را څرګند شي. د بدخشان چارواکي وایي چې د زیبا کولسوالی طالبانو نیولې. د امریکا پوځ وایي په ننګرهار کې دوه سرتیري شای د ورسره ملګرو پوځیانو په ډزو وژل شوي وي. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرشوب لپاره زیاتېدو اندېښنه وشوده. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. او متحد ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشروي په اروپای ټولنې کې د ترکیې پر غړي ټوپ لاند قری سر خبري نه دي څرګندېدلې. تر دې څرګندونو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په مالټا کې سره جرګه شول او په دې ټولنې کې د ترکیې پر غړي ټوپ بحث وکړ. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د جمعې پر زوېل په اروپای ټولنې کې د غړي ټوپ لپاره له ترکیې سره خبري اترې په چاپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنې کې د ترکیې غړیتوب ته لاره پرانستې پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له څو میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنې کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل
د غړیتوب پروسه ځنډول سوې یا درول سوې نه ده، بلکې ادامه لري. تاسې به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پیل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیې ته په دې ټولنې کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ورباندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14 ټول پښتنه وسوه او لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیه ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیه اتباب کولای سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو عالي رتبه چارواکو په وارور د هغې موافقې د فسخ کولو خبرداری ورکړی، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته کنه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
دا خبره چې دوهمه نړیواله جګړه په رسمیاتو کې لا پای ته نه رسیدلې، روسیې ته د جاپان د سر ریاسم په روسي سفر کې یو وار بیا راپورته شوه. د جاپان سر ریاسم د نړیوالو په حساب روانه اونۍ یا زموږ په حساب تیره اونۍ روسیې ته ولاړ او د هغه هیواد له ولسمشر سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندیو د آزموینو په ګډون پر یو لړ مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو وشغېده. خو د دې ترڅنګ د جاپان سر ریاسم د نړیوالې دوهمې جګړې یو موضوع هم راپورته کړه. تفصیل د فرشته جلال زی پورا پورک.
دوهمه نړیواله جګړه په عمل کې په 1945 میلادي کال کې پای ته ورسېده. خو کله چې د جګړې د پای ته رسیدو د رسمي تړون د لاسلیک خبره سوه، جاپان او پخواني شوروي د لاسلیک ډډه وکړه. او یا کله مخکې په دوهمه نړیواله جګړه کې له وروستي ډز سره د هغه مهال شوروي د جاپان په شمال کې یو شمېر کوچني ټاپوګان ونیول چې کوري آیلند ورته ویل کېږي. د وخت شوروي اتحاد او اوسنی روسیا دا ټاپوګان خپل حق کړي او ادعا کوي چې په جګړه کې ګټلې دي. خو د جاپان لپاره دا مسأله بل ډول ده. څلور کوچني ټاپوګان جاپانیان د ځان ګڼي او وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي د تشدد او د غربي قدرتونو د لاسوهنې له امله ورڅخه اخیستل شوي دي. د جاپان حکومت په شمالي پاسفیک کې څلور ټاپوګان ایتیروپ، کوناشیر، شکاتون او هابومی د خپلې خاورې برخه ګڼي او شمالي سیمې ورته وایي. د کوناشیر ټاپو د جاپان له اصلي خاورې یوازې 40 کیلومتره واټن لري، خو اوس مهال روسان پکې میشتي. رپورټونه وایي چې اوس مهال په هغو څلورو ټاپوګانو کې چې روسیا او جاپان داوا ورباندې لري، لږ تر لږه 19,000 روسان میشتي. په دې ټاپوګانو کې میشت روسان زیات کبان نیسي او د کبانو تجارت کوي او په دې ډول ژوند کوي. د هغوی اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی او په دې ټاپوګانو کې چندان کار نه دی سوی. داسې اشکال کېږي چې د کوریل ټاپوګانو څخه یوازې د هغو موادو او محصولاتو له درکه چې په سمندر کې موندل کېږي د کال 4 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کېدلی شي. جاپان ویلي چې که روسیه دا ټاپوګان بیرته ورته وسپاري، دوی به د کب نیونې تجارت او په سیمه کې د سیاحت ودې ته زیات پام وکړي. خو یوه سروې چې په تیر کال کې وشوه څرګندوي چې 88% روسان جاپان ته د دې څلورو ټاپوګانو له ورکولو سره مخالف دي. د کوناشیر ټاپوی وې اوسیدونکي نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي، دلته جنگ نسته خو سوله هم نه لرو. د کوریل په نوم د ټاپوګانو دا مجموعه لکه څاڅکي یو په بل پسې د جاپان او روسیې ترمنځ پراته دي. تر دوهمې نړیوالې جګړې مخکې د روسیې او جاپان سرحد داسې ټاکل سوی و چې د ټاپوګانو شمال ته روسیه او جنوب ته د جاپان خاوره ګڼل کېده، خو تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پخوانی شوروي را مخکې سو او دا سیمې د ځان کړې. د رپورټونو پر اساس د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې امریکا او برېټانیا له مسکو سره ژمنه وکړه چې که د جاپان پر ضد په جګړه کې د دوی په ملاتړ برخه واخلي، د جګړې په پای کې به د کوریل ټاپوګان ورته وسپاري. د جاپان حکومت وایي هغه څلور ټاپوګان چې د دوی خاورې ته نږدې پراته دي د کوریل ټاپوګانو په ګڼه کې نه دي او له دې امله پخواني شوروي د هغوی د نیولو حق نه درلود. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین په 1950 میلادي کال کې په زور د کوریل ټاپوګانو څخه د جاپانیانو د شړلو کمپاین ترسره کړ او زرهاو جاپانیان یې مجبور کړل چې خپل کلی او کورونه پرېږدي او د جاپان د لوی خاورې په لور وتښتي. یوه جاپانی وګړي چې په 1950 میلادي کال کې د جوزف ستالین د کمپاین په ترڅ کې له دې ټاپوګانو ایستل شوی و، په 2015 میلادي کال کې خپل سیمې ته تر ستنېدو وروسته رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سیمه یې په ډیران بدله شوې وه. خو د کوریل ټاپوګان د روسیې لپاره یوازې اقتصادي اهمیت نه لري، بلکې د هغه هیواد له اوسنۍ پوځي ستراتیژي سره هم ډېره مرسته کوي. د دې ټاپوګانو ترمنځ د اوبو ژورې لارې د روسیې اوپتلونو ته په اسانۍ لار ورکوي چې پاسیفیک سمندر ته تګ راتګ وکړي. داسې ویل کېږي چې که روسیه دغه څلور ټاپوګان جاپان ته ورپرېږدي، د امریکا متحده ایالات به پر شیکاتون ټاپو خپله یوه پوځي اډه جوړه کړي. رپورټونه وایي د روسیې او جاپان د دې زړې لانجې یو ممکن حل دوه ټاپوګان او یوه الفا بلل کېږي چې له مخې به یې دوه کوچني ټاپوګان شیکاتون او هابومی او د دې ټاپوګانو د کب نیولو سیمې جاپان ته ورکړي. روسیه به یو بل امتیاز هم جاپان ته ورکوي چې هغه لا نه دی څرګند سوی او الفا ورته ویل کېږي. په مقابل کې به یې جاپان پر دوو سترو ټاپوګانو کوناشیر او ایتیروپ چې د روسیې د پوځ ستر تاسیسات پکې جوړ شوي خپل اداره لغوه کړي، یعنی روسیه ته به یې ور وبخشي. څارونکي داسې ګڼي چې د حل د دې لارې پر اساس جاپان ته شایي دا امتیاز هم ورکړي چې د دې دواړو سترو ټاپوګانو شاوخوا ته د کب نیولو حق واخلي. کچيري جاپان او روسیا په خپلو کې پر الفا یا هغه اضافي امتیاز چې روسیا به جاپان ته ورکوي جوړ سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې یو تړون ممکن دی او په دې ډول شایي بل اخره دوهمه نړیواله جګړه په رسمي ډول پای ته ورسیږي.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. ستاسو د نورو پیغامونو سره راغلم، لکه چې تاسو هم خبري از څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلوردو باندې برید ډیره افغانان خفه کړی دي، او په دې اړه د ازادي رادیو لخوا هم بیلابل راپورونه خبره سو چې ستاسو دوستانو د خواخوږي پیغامونه هم دلته مشتراغلی او غوړم د بیلګ په ډول یو څو درته خبره کوم. نور پیغامونه هم ورسره لرو، خو په ځنګړي ډول د لغمان ولایت د پوهنې ریاست په اړه شکایتونه سوي دي. د دې ریاست له مسؤلینو سره خبرې هم لرو او ریډیو ته را سره پاتې سي. لومړی د بلخ ته پیښ پاره ستاسو راغلي پیغامونه ورو.
سلام علیکم. باید له سلامه د غزې کارګر زنګوي دا دي 209 کلو شاهین کلو اردو باندې حمله شوې ده. دا پیس دین باندې پیس کا باندې روایت نه دی ار کا چې کله ده دا بخاینان دا بدوزخیان دا بدبختانی سپرمان کی موږ نه څه خلاصو صفخانه کې نه ځنه خلاصو د جنگ په میدان کې لاسه ته ودرې زغو جنگ لاسه او په نر میدان باندې دا بوز دل عمل چې په جماعت خلق وزنه دا ته وای وای ما قران امریکایانو څه زوره دي تا دي قران دي تا قران دنه دا دي کلام پاک ده دې بلاد په ټول افغانانو باندې وګرځي چې تس وځي تاله لا خنجر ادا شامل کومر باندې غلای کاند خیان وځي یغول لا کومر باندې شامل لا غلای یو سپاره یو سپاره باندې خیان وځي خو پر مکتب کې مامور دل دل په زرا و زرا و کتابونه تاسو وځو وځو قرآن شریف په تاسو وځو وځو بسم الله تاسو وځو وځو تاسو خو قسم قرآن قرآن والی قسم خلل خلګیا تو کې نفسره قرآن کوي بلکې حلالوي فاتح دې سم کال کې جات شي روته وې په اول ور باندې دغه قرآن خو دې شو روته وې دا 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 اوس پوری مې دې موږ څه څوک سر پکې مې دې موږ په ما څوک سر پکې مې دې موږ په آیات څوک سر پکې او ګناګار به یو دی خدای به یو خدای دې توبه قبول کړي بعد باقي ډاکټر صاحب عبد الله ته وایم چې ډیر خساره یې مګر دا په څنګه باندې سره ټول سوي دا ټول دای ساي غلي دي په ټول ځوان کسان د ستاسو مزمن دي نو نه کوي بیا تاسو څنګه جواب نه شي په احترام والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت نه در سره په تماس کې یم. زما د افغانستان له جمهور رئیس نه دا توقع موږ کوو چې نور د افغانستان حکومت او د افغانستان ملګرو خلک د نورو له لاسو څخه وژغوري. والسلام. ده
السلام علیکم. زه الحمدلله خبر کوم د پولیسي د قلوبو برکه وروره مشره در کوم چې ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. نظر سلام علی الله و چې ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. سوق جو مسلمان له حق قتل کی دا سوي چې جهنمی دی. موږ شرغنی نه اله کو جدي څه کسان باید مخهونی سي. والسلام و احترام.
د دې خوښنې سره باید ووایم چې دغه ځانمرګي تروسي او غیر سالم اسلامي غیر شرعي بریچ چې دغه واشيانو په شاهین کولوردو کې تر سره کوي د افغانستان کړيدل ولس په ژوندو کې د دغه دال خرو پنجابيانو غرامانو لپاره یو ځل بیا نفرت او کرکه نور هم زیاته کړه. دوی نشي کولای چې خپل شمو اهداف ته ورسیږي. د افغان ولس خپل پوځیانو سره ورا پر ورا ولاړ دي او خپل ناموس به د ژوند تر اخره دفاع کوي. زه د دغه د اوحد شهیدانو کورنوی ته الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم و من الله توفیق سر ورکو سنگر نه ورکو.
زه پکتیکا ولایت ته سره په تماس کې ما دغه د 209 شاهین کولوردو کومه ځانمرګ برید شه د وطن دشمنانو تر سره کړ. دغه یو وحشیانه برید وو د وطن د پاکو سربازانو په خلاف. موږ دا ډیره پکلکه سره غندو. الله تعالی دې دغه ملعون او منحوس چیرې چې د افغانستان د دولت په خلاف باندې دغه چې عکس العمل نشکار کوي الله دې تباہ برباد کړي.
دوستانو استاسی راغلی پیغامونه او نظرونه و چې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلوردو د بریټ پاړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دسکا کې پرې شو. باید وایم چې دا څرګندونې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دغه خبرونه یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. لغمن ولایت خز موږ څوریدونکو د پوهنې د ریاست څخه شکایتونه کړي دي او دوی له چارواکو غواړي چې دغه ستونزې هواري کړي. هم د ستونزې مې د لغمن ولایت معرف ل رئیس محمد حضرت مجددی سره مطرح کړی چې دلته دراوروم. لمړی می په لغمان ولایت کې د شونځي په اړه ترې وپوښتل. دی وای
مننه د لغمان په ولایت کې ټول کال په پیرو برنامه کې د یو شراتي
شونځي درس د شونځي د انجونیو د لوکانو دی ک څنګه ک نه تنه د لوکانو دی
څومره شاګردان څومره زده کوونکي فعلاً د ښوونځیو ته ځي او د دې تعلیمي نصاب پیل شوی دی؟
نو په دې کې ما ورته وښودل چې یو لکه څنګه موږ نه پاره پکې ټول ټال شاګردان دي چې دا غوښتل دي نه چې څنګه یې زرین دي او متباقي حلقان دي.
بله
د فعلاً لپاره الحمدلله مونږ ټول کې موږ نه بند خوندل لري نه خیالي خوندل لري ما شاء الله ټول سال دی او دې فعالیت په ارتباط باندې موږ د وزارت اجازه لري د شورا غړي لري او همدارنګه د علماء او د شورا لري او یو وخت وخت دی پلان مطابق چې مکاتب نه دیدن کې دیدن ورنه کې او دا وی راپور راوړي او ان شاء الله ټول سال دی مشکل کې نه.
بله مجدد صاحب زه فقط غواړم د نمونې لپاره موږ د یو دوه درو اوریدونکو شکایتونه لرو غواړم چې تاسو ته دروورم تاسو د شکایت ووري بیا بیرته جواب راکړي.
السلام علیکم زه محمد شعیب د احمدی ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ سره تاسو سره غږیږم. محترم دلته دا یو میاشت زرا زما یو سیټوالسم د مکتوب د امضا لپاره مدیریت معرفت راځم دا یو میاشت هر ورځ راځم مدیر د معرفت نشته راځم او راځم د ورځې 200 روپۍ کرای ورکوم مدیر دې معرف نه اخر نن را ته شماره را کړوي لغمان تلاشه د معرف هوټل پښتنو کال ته دا دې اوس لغمان ته راغلی ما غته لوحه لګیدلې دا معرف هوټل په لیکل دلته مدیر دې معرف هم نشته دی بيخي علي شان ول صالح کې معرف نشته دی مکاتب په نوم باندې دي خو معلم ما شاخلي مکتب کې او مکتب نو خو ما شاخلي او مکتب نشته شاګرد نشته دی بکسي راځي په بازار کې پازاد ډول خرڅيږي کتابچې خرڅيږي پلاستیکی فرشونه د شاګرد په نوم راځي خرڅيږي لرګي خرڅيږي د مکاتبو استاد څنګه مخ خواهش هم دا زما دا پیغام تر لوړپوړ مقامات ور رسو تاسو د لغمان معلم مکی په خبرونه کې دا پښتنه ته وکي چلی شنګ ول سوالی کې معرف به خیسه خود ده معلمین ما شاخلی مدیر ما شاخلی وظایف ته څو نوزي والسلام.
بله مجدد سپ تاسو د دې بله د دې شکایت مو ورده دی چې تقریبا وې او مې شکې بله
سوال ما ورده دی سوال ما واخیست زه دا مې چې موږ خو د ما د هر یو سوالې ته هغه کې یو امر دی یو سوال لري د دې پښتن کې امر دی وزارت لري د دې پښتن کې د دې ګرال لري همدارنګ چې د ما راینو په باز نه وکي د دې ګرال دی ګرال لري معمول لري نو زه په دې باندې د شي موافقه نه مشه دې دروازه باندې امکان لري چې امیر بیني ولې په څنګه کې د وزارت امیر ال تاسو ته کار وکړي هغه نو په څنګه کې د ځین ډیرټ مدیر ال تاسو ته کار وکړي بل هغه نور مامورین ال تاسو کار کوي او د شي شکایت تر څنګه راځي په دوه ورځې کې ډېر راغلي او دا شکایت هم ته کوي او په دې ځای کې نه کوي نو څنګه خو دا مسائل چې نشته دی او د خلکو خبرې دی عملی کار دی نو بازار ته چې حالت یو نه پرنه کې یو نیم دغه سلو نه پرنه دی هغه خدای دې وشي نو په هیڅ رد باندې څه نه کېږي چې د مکتب یا د معرفت څخه کسان نه او دغه را پور پر شمول مار چې له سمجا انت د نظارت لري لري د شورا غړي لري یا ویا کمیټې لري څو کمیټې لري نو دا مې شي په کومې ماتې د نظارت غړي نه ته وي دا نور کسان وي نو هغه را پور نه تر کې موږ هغه په تبا کې ځاتو وزدا خبره ځکه نه مننه شي نو څه دې ځای نه کوي بل څه ځای وي چې کتابونه خرڅيږي او مطرحونه خرڅيږي موږ کتابونه په خپل وخت زما سره د بوتان ملي ته تعلیمدار ته ورکوي د تعلیمدار ته ډېر په مکاتبې کې څه څه کوي کچیر ته د نمونې پر اساس باندې یو کتاب یو بغه ما ته پر شو خو صدا دي لانی مکتب نه دي لانی کس نه موږ اخیسته او ما ته تجارت نه کوي نو دا څه کې مسلمان ودا په هغه دی او هغه دی او دا په استرا سره من کې څه سوبې نشته چې ته من کې څه سوبې پیدا شي نو زه یې ګورم.
بله مجدد صاحب یو بل اوریدونکو به هم درو اورم رفیع الله نو میږي هغه يم د لغمان څخه زنګ ولې په دې اړه شکایت لري تاسو لطفا ووري.
السلام علیکم رفیع الله د لغمان ولایت د مصری کلانا د پیغام پر دم د وزیر د معرفت د لغمان ولایت د مدیر د معرف لره پاتو سیمتا ول صالح ته توجه نه کوي او په مرکز کې مکتبوته معلمان په سیمفو ته په وخت ناراضي توجه نه کوي
او دا فريدا چې یو معلم مقرر کا جيبونه ډکا یا یو مدير مقرر کا جيبونه ډکا بيخي د خپل د معرف نه بهار نوږي زما د وزير د معرف ته دغه پیغام دی چې د لغمان ولایت د مدير د معرف باندې جدي توجه کوي او غږ پیو کوي خدای وکړي زما پیغام بار بار نشي شي والسلام
بله مجدد صاحب د دې پیغام مو هم اوریدئ د زموږ سره ثبت شوی
دمن دغه خبره تکرار نشي کيو نه پر ریشي او مو ته وي په شګو باندې چې دغه مکتب معلم نشته یا دغه مکتب شاګرد نشته یا دغه مکتب مدیر نشته د خوري دي یو اپو هادي یو عملی منځنه ده او عملی کته نه ده د دې څخه بعد موږ بیا موږ چې نظارت ورنل دوه بار علاوه دي نه د مرکز هيئت راځي هغه دي په مکاتب باندې کیږي او د مکاتب راپور راوړي دې په څنګه کې موږ د تفتیش امرت لرو دا غوښتم چې تاسو شامل دې نو یو چې دا د کسان په الیشن کې مسولې چې هغه د مکاتب حالات شوري د مکاتب حالات دي یا غیري غیر اړین په حالات باندې په نورې سبا مسائل باندې دي دا یو مسائل باندې هغه کار کې هم تر اخره وي یو وینا ده یو عمل ده او دا څه چې جبد کوي که یو نه تر هغه یو شاند په ثبوت کې زمونږ دې کې خطر کوم چې ستاسو کوم څه دې ثبوت دي دا د خلکو خبر یې ثبوت ده نو خل بار شوی او بل دا چې دا مکرین کې مشکل نه لري چې موږ د پرسنل د مراجعینو کې دا د کسان چې له فاکولټي نه خلاص وي په انټین نه خلاص وي ولر مې نه پیږي چې د کاري کچې ډیره او چته ده ډیره او چته ده دې په څنګه کې د ځینو کچې ډیره کیږي دا نو ته به خبر ده چې دا کمی نو راتل کسان چې په دې عربي یو شکایت کوي یې نه مننه د مصادر تر مې موږ دا شوړ د مشکل د دوه بستون موږ اعلان کړو د دوه بستون لپاره یو شلو شلو نه پر تر میه شته دا بس دا یو شلو شلو نه پر دې خبرې دا شلو نه پر کې به موږ نه پر شکایت کیږو هم دا رنګ یو معلومی ضرورت دی تقریبا یو واټن یا سمشتي دو سو اتلس نه پر معلومی ضرورت دی دو سو اتلس نه پر معلومی کې موږ ته څه کم شلو نه پر دا استادان یا مراجعین تر میه خشته دي د استخدام پر میه راځي نو موږ د څه کم شلو نه پر دو سو اتلس نه پر یو دې خبرې چې لاندې شکایت کې خو دا ثبوت غواړي او دا تعقیب غواړي چې ثبوت کې تعقیب کې چې په دې
کې مجدد صاحب کته هم تاسو دې پوښتنه ته تقریبا جواب ورکړی یم زموږ د خبرونی اصول او مقررات ته غوول دي چې موږ باید هر اوریدونکو پوښتنه یا کوم مشکل چې لري هغه باید جواب کو یعنی تقریبا ورته پوښتنه موږ د یو بل اوریدونکو څخه ملرو چې هغه د لغمان ولایت څخه دی بیا به تاسو هغه جنبندې تراسو د غوړستۍ نظر یا شکایت چې تاسو مخکې د انجونو د الکانو د شونځیو یادونه وکړل دیم په همدې ارتباط کوم شکایت لري او هم د کتابونو څخه تاسو ووري
السلام علیکم سلامونه احترام د آزادۍ راډیو ټول کا اوریدم کې ته وړاندې کوم زه زمانجان ولایت لغمان د فرغو ولا سوالونه د تاسو د ښار مو د تاسو سره په تماس کې نو دغه د مېرمنې پرشنیار د دغه دغه د نرمان ولایت دغه د معرف ریاست پر وګه تاسو ورسره وي دغه د دغه موږ د کچې د ځان په ساحه کې او د مرتبونه دي او یو د جنکې مکتب دا او یو د الکانو دغه د الکانو په مکتب کې دغه الکان زی او دغه مدیر بالکل نو په څو دي بس دغه الکان لا شي حالت نه درسونه یې نه ته کې هغه معلومات سو په فوټبال باندې بس یې او سو په کرکټ باندې سو په یو شی باندې سو په بل شی باندې دغه پردي ماشومان د کار د روزګار اخلي دي او دغه مدیر هم شي کمزور مدیر د شي یو خاص هغه مل لري شي را ده پر معلومانو باندې په هغه باندې د شي یو هغه په باندې وکړي چې یاره دا ماشومان ولې مطلب د معلومات ته وایي چې تاسو ولې په صحیح طریقې سره د ماشومانو ته تاسو درس نه وایي دوی خو د حکومت د خوانه تنخواه اخلي هغه امتیازات د حکومت د خوانه اخلي نو په کار دا چې د هغه امتیاز په مقابل کې خو دوی نه خدمت وکړي کنه نور خو هر څه دوی ته مایه دي مطلب هغه فرصتونه هغه ورته یو بل څه لیکي کتابونه پاتې کېږي اگر د کتابونو لپاره یو ورسره د کتابخانه کې ورسره هیڅ پاره کې ورسره هیڅ او په شومه ته د متعلمینو د ځای د کتابونو هم نور څه چې چا د کتابو یا ماغه د کتابو باندې درسونه وایي په دې چا دري او نور هغه پالتو کتابونه د دوی سره هغه ته قرار هیڅ ذخیره کړی بس د ماشومان ته نو ورته په کار د ازادي د حدود باندې موږ هغه فرښت چې د لغمان ولایت د
ریاست معارف سرغوز او پولیسو د پیشنهاد ورور سره سلام د احترامات خو له سلام
سره مجید صاحب
ډیره ګرانه ډیره خبرې دې وکولې زبیان دا خبره کوم چې د نن ساحر ولسوالۍ کې امیرین دی ولسوالۍ دی هغه د نظارت غلي دی هغه د نظارت کې دا وګورې چې ډیر کسان هم ته استخدام دي همدارنګه شوراګان هم لري او کوم د نظارت غړي کوم امیر چې دوی مکاتب دي هلته یو هغه دا کتابچه ده چې هغه د ګزارشات او همدارنګه د کوم رجال کوم مسایل چې دي هغه په کتابچه کې ثبتېږي کېږي اخته گزارش وکړي چې لکه میرا باندې کوه کسبه ترې شي په دې ورین تنګي به زه سره لاسي امیر دې مکتب دی د نظارت امیر دی لا وشي ار مکتب باندې شتا پر مثال یې هغه په مکتب باندې اشتباه امر مکتب ته لاسي امر موږ به هغه وګورو دا اسناد دې وګورو چې نظارت غل راغله کند راغله ازيري غل ازيري وګورو او دې په شل څنګه به موږ دا غوي هغه کوي او فعالیتونه چې کوم لري هغه به وګوري چې رښتیا دا واقعیت لري او کوم لري نو زه په دې باندې مطمئن یم چې په نورو ولسوالیو کې د نامې په لحاظ باندې به لږ ستونزې وي خو د کرې په ولسوالیو کې ریښېلو سره ستونزې ډېرې لري او ستونزې نه سره د پاتل دي نیمه سره سره شاګردان دي او خپل درس وایي
بل مجید صاحب دوی ورور دی بل مشکل ته هم یو یادونه وکړه لې اشاره وکړه چې کتابونه معمولا په شونځي او کې ستا او زده کوونکو ته نه ورکول کیږي
نن ته او بخا دا نه پاتې مشکل تقریبا نه اس مشکل نن ته کتابونه را رسیدلې دي کچیر ته دا چې سبا راځي چې کچیر ته کتابونه ریښه او چې دا کتابخانه کې پاتې او ته یې سور نو بیا دې دې مسئول او زه به دې دې ته پېښلام هغه کوم د داسې زله په ځان نه منو او دا نشته موږ کتابونه مکاتب ته رسولي دي مکاتب اخیستي دي یو خبرې دي یو یو عملي جنگ ده دې دې شي عملي جنگ کې نو سرکار کې چې لښتا دا اجازه دې کوي دې شي
بله مجید صاحب یو پښتنه زه په خپل در نه کوم چې په لغمان ولایت کې څونه زده کوونکي مخصوصا کده انجونو په اړه وایو څومره دوی علاقه مندي لري څونه کورنۍ معنی باور لري او کولی سي د شرایط اجازه ورکړي چې د خپل انجوني شونځي ته ولې جایه داسي کوم موارد تاسو لري چې مکتبونه د انجونو بند وي مخصوصا په لری پرتو سیمو کې یا په مرکزونو کې
د لغمان په ولایت کې د انجینرۍ د مکتبونو په منځ کې چې باید ځان بیا ویل شي مکتبونه باندې دي خصوصا په کرهې کې ولسوالۍ کې په مرکز کې د اړشن او دورشا ولسوالۍ کې په نیمار کې د سره ځینې خپل مکتب ته ځي چې د مشتریا د اړینګاتو ولسوالۍ کې ستاره په دې کې محدود دي چې او هم موږ د سپینډل لارې د علماو لارې او د موږ شاکم شوراګان لري کومي شورا لارې خبرې کړي دي او دا څنګه د شي هغه څنګه څنګه تاسو ډیر مهدید او ډیر کوم چې ډیر کوم مکاتب چې هغه د مهدید له خلفانه
د لغمان د پوهنې رئیس محمد حضرت مجددي او تر ویلې لاندې وقفه ورسته خبرونه ته دوام ورکو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نو شکایتونه همسته له تبصره پرته به وورو
السلام علیکم جناب محمد زابل د ولایت څخه خبر کوم زابل په ولایت کې مکه کلان د ریکټر د کیږي چې باندې زماده ټول چارو څخه د خوایته د مکه کلان مستره الک السلام بل
السلام علیکم زیکم اطلان زابل ولایت نن دا انکم نه دا د خبرې څخه دا ویل کوم چې کارګر په خپل پان کې باندې کې هغه پاکستان مر ډیر وې د شمن د السلام
السلام علیکم زه محمد نبی د زابل ولایت خبرې کوم زموږ د زابل ولایت مرکز کلات خروارین په سیمه کې د افغان بیسم شبکې ډېر کمزورې ده د زم پیغام تر ځای کې راو کور سوې چې د زموږ د افغان بیسم مشکل حل کې
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت حکومت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د دوه کال کې چې د کندهار د حکومت د ولسوالۍ سره کوم منظور امر راوی امنیت برابر پس راغب دی اپس ورکشن و او سر کندار والی عزیزی صاحب سزا خواهش کوم چه دغا کار مختبوزی او دغا خاکریز د سړک کار شروع کړ. والسلام.
وعلیکم السلام وروره. تاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي تاسو هر پښتنه او ستونزې له مسولینو سره شریک کړي. تاسو کولی شئ زموږ د پیغام سپټون کې د سګات زنګ وهي او خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.